دا مشال رادیو دا او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاس او ملیحا امیرزاده هرکلی کو په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم د خبرو خو اول خبرونه له ملیحا امیرزاده نه و.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان ذمہواره ګرځول خوښینه اونکي ده. پاکستان پیپلز ګوند د پرویز مشرف هغه تور رد کړی چې د پارټي مشر د خپل خزه په وژنه کې لاس لري. د شمالي کوریا مشر د امریکا ولسمشر ته خبرداري ورکړي چې ګواښونه ورکول به ورته ګران پریوزي. تفصیل: پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خوښینونکي ده. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي.
Having suffered and sacrificed so much due to our role
da wai da trahgare par zat pa nadewala jagda ke tur qurbane war kawlo aw zawredo rusta da afghanistan da pauzi ya siyasi halat aw halta da khandun la para pakistan malamatawal yow khwashinawun kai kharde mug da he cha da qurbane gaduri jodedo ta tayar nayu da talibano patanzayuna pa pakistan ki nadi balki da afghanistan pa ha usimo ki di che da talibano tarwal ke landi di.
عباسی د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تګلارې ته په اشاره ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو په وخت په پاکستان تور پورې کړو چې وسلوالو ته پناه ورکوي. کابل او واشنگتن د عباسی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تېر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پرویز مشرف لس کاله وروسته دا خبرې ولیکوي. د ویل پرویز مشرف ته پخوا پکار و چې دای په ډاګه کړی وي چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د تحریک طالبان پاکستان له پخواني مشر بیت الله مسعود سره تعلقات لرل. خورشید شاه زیاته کړه چې دوی پخوا شکی ول، خو اوس باوري دي چې مشرف د بېنظیر بوټو په وژنه کې لاس لري. تر د مخکې پرویز مشرف په فیسبوک په یو ویډیوي وینا کې تور پورې کړ چې آصف علي زرداری د طالبانو له پخوانی مشر بیت الله مسعود سره رابطې لرلې او خپل خزې وژله. بېنظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر په 28مه په راولپنډه کې تر یوې جلسې وروسته په برید کې وژل شو. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندیو ځواکونو په ډزو کې د وژل شو شمیر شپږو ته رسېدلې. د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل تېره شپه ناوخته هندیو پوله ساتونکو ځواکونو د پنجاب له سیالکوټ سره نږدې په یو کلي د راکټ توغندي وداغل چې په جواب کې پاکستاني ځواکونو هم پر هندیو پوستو ډزې وکړې، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړې. هند د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه لاس نه دی ویلې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخواني وزیر اعلی د پاکستان پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې کس دند د قبایلي اصلاحاتو مسله ځنډوي. امیر حیدر خان هوتی بیگا په منګور کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل ګوندې د قبایلي سیمو د ویش کرخې نه مني او غوښتنه کوي چې حکومت د قبایل زر په پښتونخوا ورګډ کړي. د تور پورې کړی چې د قبایلي سیمو په سرشمېرنه کې هم درغلي شوې او آبادي یې کمه ښودل شوې. هغه غوښتنه وکړه چې هلته دې له سره سرشمېرنه وشي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په مرحلو کې به قبایلی سیمې په کامی بهیر کې شامل کړي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې نور له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه سپین چکونه نه غواړي. نوموړي تېر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په زمن کې له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره د لیدو په وخت خبریالانو ته ویل افغانستان ژمن دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي.
موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري. د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول.
ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکا د نوې تګلارې هرکلی وکړ. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته ویل په افغانستان کې شل وسله والې ډلې فعاله دي چې افغان او نړیوال ځواکونه یې پر ضد جنګیږي او تر ډېره حده یې ځپلي دي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نامنظم بللی او ویلي دي چې د پیونګ یانګ د تبا کولو ګواښ په ورته ډېر ګران پریوزي. کیم دا خبرې نن د امریکا لخوا په دغه هیواد د بندیزونو لګولو وروسته او کوششونو د ستمبر په 19مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت ولسمشر ټرمپ لخوا شمالي کوریا ته د ګواښ ورکولو په غبرګون کې کړي دي. د ستمبر په 21مه ښاغلي ټرمپ په شمالي کوریا د لا نورو بندیزونو لګولو یا صدارتي فرمان باندې دستخط وکړ چې پکې له پیونګ یانګ سره تجارت کوونکي کسان او کمپنۍ تر پابندیانو لاندې راوستل. کیم ویل چې ټرمپ د نړۍ مخامخ تر خبرو کولو مخکې باید د ټکو په انتخاب کې له احتیاطه کار واخلي. ټرمپ تیر ماښام د جاپان او جنوبی کوریا له مشرانو سره په غونډه کې خبریالانو ته ویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې ادارې د شمالي کوریا مالي مرسته کوي او دا چې د فرمان د اټومي وسلو جوړولو په هڅو کې د پیونګ یانګ د ګټو مخه نیسي. د آذربایجان د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي د هیواد او د اروپای ټولنې چارواکي د رواني میاشت په پای کې د باکو او اروپای ټولنې د مشارکت په نوې موافقې خبرې کوي. محمود محمد اګولیف تیر مازیګر په باکو کې خبریالانو ته ویل دا خبرې د رواني میاشتې په 9مه پیلېږي. دوی ویل د مشارکت په اړه مذاکرات به په اکتوبر کې او کېدی شي په نومبر کې هم وشي. ګولیف ویل په نوې توافق کې به د آذربایجان د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، سرحدي امنیت او نورو موضوعاتو هم خبرې کیږي. د زیاته کړه چې ګمان نه کوي چې آذربایجان او اروپای ټولنې د مشارکت موافقه به د روان کال تر پای لاسلیک شي، ځکه چې د موافقې په دوسیه کې په یو شمېر موضوعاتو اختلاف شته. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن سوپای او د موسم حال لرفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ دېرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ. یو ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ لس پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریال نه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 سانتي ګریډ او کم نه کم شل وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بیې درته رفت انجم وړاندې کړل. درنو اوردونکو که چېرې راسه دروانې کړې تر پای پاتې شئ او د دې رپوټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم هیواد د افغانستان په جګړه کې د قربانۍ ګډوډي نه جوړیږي. پیپلز ګوند د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف دا دعوا رد کړی چې ګواکې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ و. د خیبر لالوړ کې څخه د تختو شو کسانو کورنۍ وای حکومت دی د هغوی زر راخوشې کولو هڅه وکړي.
ولست آسان رای مون پلار دے درے مورارو نئی شپیولا او دلا او اکرم سیت او یو مزو دے.
په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن په دویمه ورځ هم روان دی.
ادبیاتو کې ډېر ژور تغیرات راغلي دي، باید موږ پښتو وپالو، پښتو باید وروزو.
په جمهوریت خپرونه کې اوري چې آیا د پښتو ژبې هنر او ادب د ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وده ورکوي او کنه.
دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبه کې کیږي هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنامه داغ دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال راډیو سره. مشال اړیدو تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد د قربانی ګډوري جوړیدو او پر خپل خاوره د افغانستان جګړې مخ ته بویولو ته تیار نه دی. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې وسلوالو ته پټنځای نه ورکوي. تفصیل په امیر ساحل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ماښام د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنې غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د جګړې د خندونو لپاره پاکستان ملامتول خواشي نون کې کار دی. دی وایي د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې تر قربانۍ ورکولو او ځورېدو وروسته د افغانستان د پوځي یا سیاسي حالاتو او هلته د خنډونو لپاره پاکستان ملامتول یو خواشینونکی کار دی. موږ د هیچا د قربانۍ ګډوري جوړېدو ته تیار نه یو. د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې نه دي بلکې د افغانستان په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. عباسی په ښکارا پر امریکا تور پورې نه کړ، خو د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې ته په اشاره وویل چې د افغانستان شخړه هیڅوک په پوځي لار نشي هوارولی.
نو ون ډیزایرز پیس ان افغانستان مور دن پاکستان.
دی وایي له پاکستانه زیات د افغانستان د سولې خواهش هیڅوک نشي لرلی. د افغانستان 14 کلنه جګړه ښیي چې هلته سوله له رواني پوځي لار نشي راتللی. کابل نړیوال ائتلاف یا طالبان هیڅوک پر یو بل د شخړې پوځي حل نشي تپلی. پاکستانی وزیر اعظم هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هیواد یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. د اګست پر 21 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې پر امریکایي، افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې د افغانستان د شخړې د هواري په اړه زیاته کړه چې نړیوال ټولنې ته پکار دي چې هلته د داعش، القاعده او پاکستاني طالبانو پر ضد وجنګیږي او بلدا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو جدي هڅې وکړي. کابل یا واشنگتن د نوموړي د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي، خو تر د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي.
پامیر ساحل چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو معلومه درنو دونکو چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 2020 عمومي غونډه په نیویارک ښار کې روانه ده. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ماښام د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کړې ده. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې هیواد یې نور له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې ورته یې د پوره حساب ورکولو ژمنه کړې. نوموړي تیر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنې غونډې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر وخت خبریالانو ته ویل افغان ځواکونه په زړورتیا د ترهګرو ضد جنګیږي. بلخوا ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرالانو ته ویل په افغانستان کې 40 وسله والی ډلې فعال دي چې دوی پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړې. موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحدو ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې هلې ځلې کړې چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه، موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستی ډلو ته سخت ضربه ورکړې ده. په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ټرمپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یا هر چکنی
دوست مکنن مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ورو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د رواني میاش په سلورم له خیبر د تختولو کسانو د کورونې غړو حکومت د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی تیره ورځ مشال ورو ته ویل چې وسلابالو اتلس کسان د لوړګي له انزورو نو څخه یوړل چې پکې یوې له وسلابالو وتښتېدو او نور لا هم د هغوی په ولقه کې دي. د تختولو کسانو د کورونې غړي وای دوی د صورتحال اندیښمن کړي دین حکومت دی د هغوی د را خلاصولو لپاره جدي هڅه وکړي. تر اوسه دا معلوم نه ده چې دا کسان چا اولی تختولی دي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی د لواړګي د لخات کلی نه تختول شو ولسو کسانو کورنو ځنې غړو د حکومت غوښتنه کړې چې دې کسانو را خلاصولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړي. دوی وایي دا کسان د ستمبر په څلورمه نیټه هغه مهال وتختول شول چې کله افغان پولې ته نږدې د لواړګي انزرو ناو غر ته د سیل لپاره تللي وو. د دلخات کلی یو تن زاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې دا اتلس کسان وو خو یو تن ترې په تیښته بریالی شوی او ولس کسان تر اوسه غیب دي.
هغه خبره وشوه چې بس غونډه تقریبا اتلس کسان وو، اتلس واړه اوچت کړي، هغې نه یو کس په واپس را تښتېدلی او ولس کسان غیب دي. مونږ پلار دی پکې، داسې به بل چا به زوی پکې، چا به پکې تره زوی، چا به سی پکې. مونږ خپل خلک غواړو چې یاره په هره طریقه باندې چې مونږ سره دا امداد وشي چې مونږ دا خپل کسان واپس مونږ لراول.
او یو مشر ولی محمد وایي چې د کورنۍ وغړي په دې تختول شو کسانو کې شامل دي.
درې مورارونه دي، شپی الله او دلا او هغه اکرم سید او یو مزو شپی هغه نامې وسیپ الله او درې مسی اجمل او کامران او یو رحت الله دانش څه پته نه راغلی، نه ذمواري راغلی. پریشانی ده چې بس ټوله ورځ ختمونو ته لاسي، نور نه ډوډۍ خوري نه شی. زنانه خپه یو ده، ماشومان مونږ سوال ورته کو، زاري ورته کو، چې زموږ هیڅ وس یوې خبرې هم نشته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د ملیشیا ځواک مشر کمانډنټ خیبر رایفلز دلخات کلی کې دې تختول شو کسانو د کورنو غړو سره لیدلی دي او دوی ته یې باور ورکړی چې دې تختول شو کسانو را خلاصولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د خیبر جنسی د لوړګي قومي جرګې یو غړی وایي چې دوی د پولي هغې غاړې قومي مشرانو سره لیدلی دي او دوی نه یې غوښتنه کړې چې د دغې کسانو په را خلاصولو کې د ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال علی ته تاسې غوږی درنودونکو په خبر پختخوا کې د خزو د حقوقو سر سرکاري کمیشن وای دوی په صوبه کې د یو داسې پروژې پیلولو پریکړه کړې چې د جنسي تاریخ کار خزو ته په یو ودانۍ کې طبي د پولیسو او قانوني مرستې ورکړي. د دې کمیشن چارواکو تیر ورځ مشال علی ته ویل دا منصوبه لومړی په یو ضلع کې پیلوي او بیا به د صوبایي حکومت په مرسته په ټولو ضلعو کې کار پیل کړي. محمد عمران نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د مېرمنو د حقونو د څارنې د سرکاري کمیشن یوې غړي شګفته ملک د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنو زنانو کې د خپلو بنیادي حقونو په اړه کومه خبرتیا نشته، د کوم لپاره چې ضروري ده غونډې وشي او مېرمنې د خپلو حقونو نه خبر کړل شي. که چېرته یوه زنانه د دارنګ کومې پیښې د اندراج لپاره تاڼې ته لاړه هم شي نو بیا یې کورنۍ نه قبلوي.
کوشش دا و چې دا ټول ډپارټمنټ چې دي خپل خپل ځای باندې یو داسې قسمه اکټیویټي شروع کړي چې د زنانه چې دي دا انکرج شي، هغه زنانه چې چا سره زیاتې کیږي چې خپل حق د پاره آواز پورته کوي نو کاغه پولیس لذي او خپل اف آی آر درج کوي یا کاغه یو وکیل تزي او خپل مسلې د پاره کیس رجسٹر کوي. یو خدا د چې اویرنس کمې ده، بل دا چې هغه شان زنانه چې دی هغه انکرج کیږي نه، کوارډینیشن نشته د پولیس او بیا د زنانو ترمنځ. زنانو د پاره یو داسې ځای وټاکي چې هغه د خپل حق د پاره آواز پورته کوي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا یاد کمیشن ته د میرمنو سره د زیاتې او کوم حتمی شمیره راغلی یا نه، شګفته ملک وویل چې دلته د میرمنو رقم زیاتی کیږي نو لومړی خو هغه مخې ته ناراضي او کراشي هم نو پولیس یې هغه رنگ پلټنې نه کوي کومې چې پکار دي.
په دې کې موږ خپل د کمیشن هغه دي چې کلم هم داسې قسمه هغه مخې ته راځي نو په دې کې موږ کوشش دا دي چې د هغه لپاره یو پراپر سیټ اپ پکار دي. بل دې کې دا اونر کلینګ که تاسو ګورئ نو دا خو د روزانه په بنیاد دي. بل دا ډومېسټک وایلنس چې کومه خبره ده نو دا خو دومره زیاته ده خدای چونکې د کورنو دننه مسلې دي نو دغه خبره نه خو بيخي څوک نه خبريږي.
د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې دا ګام ستایي وایي چې د دې لارې به زنانو ته په یو درناوي سره د خپلو ګیلو یا ورسره د شوي زیاتی د اندراج موقع ترلاسه شي. په پیښور کې د غیر سرکاري سازمان خویندو کور سره کارکونکو ندرسه یې دوایي چې د پولیسو تر څنګ نورې ادارې په دغه حال خپل کردار په سمه توګه نه پوره کوي، چې لوجې دا پیښې یا خو مخې ته ناراضي او کراشي نو مخنیوي نه کیږي. نو د مېرمنو سره د زیاتی د مخنیوي لپاره د خلکو د خبرتیا تر څنګ پالیسي او قانون جوړول هم ضروري دي.
هم همیشه چې په داسې کیسونو کې کتلې شوې دي چې قانوني کمزوریا نه پاتې شي او هغه کیسونه سرته ونه رسیږي، چې کله داسې کیسونه سرته ونه رسیږي نو د هغې خاطر خواه نتایج چې دی هغه ناراضي یا انصاف چې دی داسې زنانو ته یا داسې خلکو ته نه ملاویږي. د پی سی ایس ډبلیو طرف نه موږ د داسې اقداماتو چې دی نو هغه ډېر خواهان یو او ډېر امید لرو چې داسې اقدامات چې دی وکړی شي داسې زنانو دپاره چې هغې سره نور هېڅ په ژوند کې داسې ځایونه نه پاتې، داسې ادارې نه پاتې چې هغه لاړ شي هلته کې خپل ځان دپاره آواز اوچت کړي او اتنه دانه انصاف چې دی هغه واخلي.
د دغه کمیشن غړي شګفته ملک دا هم وایي چې دوی د مېرمنو د حقونو او په خصوصي توګه په ماشوموالي کې د ودونو پر ضد یو قانون هم جوړ کړی، خو د قانون صوبایي محکمې سره پروت دی او لا هم اسمبلی ته نه دی راوړل شوی او غوښتنه وکړه چې باید صوبایي حکومت زر تر زره دغه قانون منظور کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نرخزیانو د وړیا درملنې پریکړه کړې ده او ویلي دي چې دوی ته به د صحت د انصاف له پروګرام سره سم ځانګړي کارډونه ورکوي. چارواکو پرون مشال اړیو ته ویل دوی لومړی د نرخزیانو کره شمېره معلوموي او بیا به ورته د روان کال تر پایه پورې کارډونه جاري کړي. رفت انجوم نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا حکومت به د صحت او د خیر خیګړې محکمو په مرسته د صحت انصاف پروګرام د سوري لاندې د صوبې ټولو نرخزیانو ته سالانه د 500,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض سنولی مشال لړیو ته وویل چې نرخزیانو او د خیر خیګړې د محکمې لخوا سپارښتنه راغلی وو کوم بچي اوس عملي شي او د نور ولس په شان نرخزیانو ته به هم په دې کار د صوبې په بنیادي صحت مرکزونو، سرکاري او شخصي هسپتالونو کې علاج ورکړل کیږي. د ده په وینا چې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ یا د خیر خیګړې صوبایي محکمې لخوا د نرخزیانو شمیره راتلو پس به د روان کال اخیره پوري دا کارډونه جوړ کړی شي.
دا علاج به دوه قسمه وي،
یو تو منگا سیکنڈری کیئر وایو سیکنڈری کیئر نہ مطلب دا چی آغا بیماریا نی چی دا چا علاج منگ پا ضلع کی دننا یعنی آئے کی چی کم علاج ممکن وی لکا طول اپریشن ہونے چی کم وی اپنڈکس شو دا خیٹی نور اپنے اپریشن ہونے شو دا غصی دا پوزی اپریشن ہونے دا گلی اپریشن ہونے بیا دا سی بیماریا نی چی دا غی علاج پا ضلع کی پوڑو ستنو کی نیشی کی دینو آغی دا پارا مریضان چی کم پیخور تا بیارا جی لکا دا منگا لیڈی ڈنگ اسپتال شو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شو خیبر ٹیچنگ اسپتال شو پرائیویٹ سیکٹر
خیبر پختونخوا کے نرخزیانو تا یو شمیر مسئلے لکہ روزگار تحفظ ددوی سرشمیرنا او د علاج مسئلے را مخی تفی او نرخزیانو او ددوی د حکومت لپاره کارکونکو ادارو او مدنی ټولنو په بیا بیا د حکومت نه ددوی د حکومت غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړی دي. د حکومت دا پریکړه نرخزیانو ستایلې ده او د خیبر پختونخوا د نرخزیانو مشر فرزانه وای چې په دې فیصله راتلو کې ډیر وخت لګیدو خو بیا هم د هغوی لپاره د خوشاله خبر ده.
کم خواجه سره مطلب اوریج دي او اوی ځان له سکړې نه دي جوړ کړی نه دي ټیک تا بل اوی په کم ځای نه پزان باندې پیسې لګای چې اوی د نوکرې نه دي د خدمت د چا نه دي د منډې نه دي بل چې اوی دون حد تر راغلي دي کنه زه سره خو به یو دو شي چې دي کم خواجه سره دي نو د دې به علاجونه لکه فرشي
نه خزیانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې دوی په سرشمیرنه کې د شاملولو او د ویړیا علاج په شان کې دوی ته روزګار او په هسپتالونو کې ځان لواړونه ورکړي شي نو د دې ژوند به نور هم اسان شي او تحفظ به ورته ترلاسه شي. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې تر مخه د سرشمیرنې ابوري رپورټ کې د نرخزیانو شمیره 10,413 ده چې په کې خیبر پختونخوا کې یوازې 942 نرخزیان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د سیاحت انصاف پروګرام لاندې دا وخت تر 45 لک غریبو خلکو ته د علاج مفت سهولتونه ورکول کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو په کوټه کې د پښتو نړیوال ادبي او کلتوري کانفرنس نن هم روان دی. د پښتو اکاډمي دا درې ورځنی غونډه پرون پیل شو چې ورته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په خپل وینا کې ویل پښتانه به تل پر خپل سیمه د سولې ټینګښت لپاره کار کوي ځکه چې پر پښتنو د تپل شوي جګړې له کبله د دوی دود او کلتور ته زیان رسېدلی دی. کانفرنس ته پوهان نن هم ویناګانې کوي. نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې و.
د پښتو اکیډمي کوټ تر اتمام لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس په دویم ورځ هم د لیکوالانو او ادیبانو لخوا په سیمه کې د وسنۍ آلاتو په باب د مقالو لړۍ روانه ده. په دې اړه د کابل څخه راغلي د افغانستان د علومو د اکیډمي غړي او لیکوال محمد شریف زدران نور حال او مشال ریډیو ته داسې بیان کړی.
سیمینار رښتیا هم ډېر په زړه پورې و ځکه ډېر ښکلي مسایل پکې مطرح شو. د لار او بار پښتونخوا ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان پکې راټول شوی دی او دلته د پښتو ادب او ادبیاتو د پرمختیا او ود لپاره چې په ورسوي کالونو کې رامنځته شوی دی د هغه په باب خبرې وشوې. په پښتو ادب او ادبیاتو کې ډیر ژور تغیرات راغلي دي. باید موږ پښتو وپلو، پښتو باید وروزو او پښتو ته باید خدمت وکړو.
د کانفرنس پر مهال د پښتو ژبې د کتابو بیلابیل سټالونه هم لګیدل دي. په دې ترڅ کې د کتابو پلورونکي باز خان علمیار راته وویل
د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخنیکی یون په نامه چې کوم سیمینار وي د هغه د ناین لیوه نصرات نو د هغه سیمینار په مناسبت ما د خپل کتابتون څخه سټال لګولی او په سټال کې ما بیلابیل تقریبا شاوخوا 400 عنوانونه راوړي او په هغه کې ښه ډېر کتابونه ووتل او تقریبا د نور وختو په نسبت ما داسې محسوسه ده چې خلک د کتاب سره نور نږدې شوي دي او کتاب خوښوي او کتاب اخلي او هغه که بهرني مېلمانه راغلي وو د دې ځای کتابونه یې واخیستل که د دې ځای خلک راغلي وو هغه د لرې ځایو کتابونه واخیستل.
او خپله یو ځوان لیکوال ظفر اغبغان وایي چې اوس د کتابو په ویلو کې د ځوانانو دلچسپي زیاته سوې ده.
اوس کوم پښتانه ځوانان چې دي هغه د پښتو ژبې یعنی ویونکي چې کوم دي هغه اوس ډېر سلو اوس پښتو کوم کتابونه چې دا ټیم مارکیټ ته راځي یا پلورنځوي ته راځي هغه په ګڼ شمېر باندې خلک ترلاسه کوي او ډېر خلک یې شوق لري. نوي ځوانان له دې سره شوق پیدا سوی دي او پښتانه کوم لیکوالان او شاعران چې دي له دغو څخه موږ دا یوه هیله لرو چې کوم کتابونه په پښتو نه دي ژباړل شوي باید هغه کتابونه موږ ژباړ کړو.
د پښتو ژبې دغه نړیوال کانفرنس په سبا ورځ هم روان وي. د کانفرنس وروستۍ ورځ د شاعري، پښتو موسیقي او اتڼو لپاره ځانګړې سوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنور کو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونی څه خبرونه جمهوریت هم درو یسو نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اوس د خبرونه نیمه ته را رسیدلی وو او وخت شوه دی د ماسپخین یوونی او بجا ملیحه میرزادانه د خبرونو لنډی زبر.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې د خندونو او ولاړ حالت لپاره پاکستان ملامتول خوښینونکي ده. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنې غونډې ته په وینا کې ویل د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا تور رد کړی چې ګواکې آصف زرداری د خپلې میرمنې او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دی. د پیپلز ګوند یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پرویز مشرف لس کاله وروسته دا خبرې ولیکوي. د عوامي نشه ګوند صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړی چې قصدن د قبایلي اصلاحاتو مسله ځنډوي. امیر حیدر خان هوتی بیګا په منګوره کې ویجلسې ته په وینا کې وویل ګوند یې د قبایلي سیمو د ویش کرښې نه مني او غوښتنه کوي چې حکومت د قبایل زر په پښتونخوا ورګډ کړي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د هندي ځواکونو په ډزو کې د وژل شو شمېر شپږو ته رسېدلی. د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې دا دعوه کړې. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې نور له امریکا او نور نړیوالې ټولنې څخه سپین چکونه نه غواړي. نوموړي تېر مازدیګر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنې غونډې په ضمن کې له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره د لیدو په وخت خبریالانو ته وویل افغانستان ژمن دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نامنظم بللې او ویلي دي چې د پیونګ یانګ تباه کولو غواخ په ورته ډیر ګران پریوزي. کیم دا خبرې نن د امریکا لخوا په دغه هیواد بندیزونو لګولو وروستو کوششونو او د ستمبر په 19مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت ولسمشر ټرمپ لخوا شمالي کوریا ته د غواخ ورکولو په خبرګون کې کړي دي. او د آذربایجان د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي د دغه هیواد او اروپای ټولنې چارواکي د رواني میاشت په پای کې د باکو او اروپای ټولنې د مشارکت په نوې موافقه خبرې کوي.
مریم میرزاده بچی د خبرونو لنډی زی تاسو ته وړاندې کوم. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال راوی اکرم خان د پاکستان د زنو رسپانو ادارې لوستې دی او غټی کې په دې راپور کې راغون کړی دی.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لنډې خبرې او مرستیال ولسمشر مایک پنس سره ملاقات اړیکې د سمیدو نښې ښایي. خو په دې مرحله کې د واشنگتن په پالیسۍ کې د سخت بدلون هیله نه ده پکار. ادارې مخکې لیکي د امریکای ولسمشر کله چې په 28 اګست افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د خپلې پالیسۍ اعلان وکړو نو پاکستان کې په حکومتي پارلماني او ولسی کچره د عمل مخې ته راغلی وو. خو دا خبره د نظر نه شي وستل کېدی چې د عام ولس خوند د ملکونو ترمنځ هم تعلقاتو کې خرابوالی راځي. خو د رابطو او خبرو اترو د لارې خپل منسي اړیکې د ښې کولو کوشش کیږي. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لنډ ملاقات کې د افغانستان په معاملې خبرې او د ولسمشر ټرمپ لاړه افغانستان کې د پاکستان کردار او د پاکستان او امریکا د شراکت په اړه د مثبت رویې څرګندونه هم اهمیت لري. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د بجلی د یو یونټ نرخ 2 روپۍ او 90 پیسو پورې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. ادارې وایي چې بل اړخ ته د ګیس په نرخونو کې اضافې له وجې هم ولس متاثر دی شي. ادارې په وینا چې د بجلی او د ګیس نرخونو کې زیاتوالی نه ولس متاثرېږي خو په توانایي کې د نرخونو اضافې له وجې د هر قسم شیانو په نرخونو به اثر پروسی د څه له وجې به ګراني نوره هم سیوا کیږي. ادارې مخکې لیکي د حکومت له خوا سمدستي د یو یونټ شاخوا 4 روپۍ منظوري ورکول نامناسبه ده. د بجلی په نرخونو کې کموالی راتلو او بیا یو دم دا د زیاتولو په اقداماتو د سر نه غور پکار دی. ادارې لیکي هیله پکار ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې نوټس واخلي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی هم سمدستي نافذ نه کړی شي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې های کورټ پرایویټ سکولونه د هر کال په بنیاد د 50% نه زیات د فیسونو سیوا کولو نه ودرولي. ادارې زیاتوي چې په ماضي کې هم میندو پلارانو دې لړکی شکایت کړی وو او حکومت ویلي وو چې اقدامات به اوچتوي. دا اوس په حکومت ده چې اقدامات اوچت کړي او د پرایویټ سکولونو د فیسونو په مت کې سرحد وټاکي. ادارې په وینا دا ضروري شوي چې حکومت دې پرایویټ سکولونه منظم کړي او په سرکاري سکولونو دې نظر وساتي. ادارې اخري کلي کې باید چې حکومت دا یقیني کړي چې د هر ماشوم د معیاري تعلیم پورې رسایي وي او دا هدف حکومت له خپله ترجیح جوړول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لريته تاسې وګورئ سٹارٹ فور خبرونی د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وینا په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته فارن افیرز مجلې د ایران او د نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې راتلونکي ته کتنه کړې. شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
سٹریٹ فار په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې برخه اخلي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. پاکستان د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې معطل کړې دي او د دغه په ځای د هیواد د بارنو چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه کړي دي. مجلې لیکلي دي سفارتي پلانونه پر خپل ځای خو بیا هم په افغانستان کې د پاکستان او امریکې مفادات د یو بل سره په ټکر کې دي. د پاکستان واکمن پوځي اسټابلیشمنت با د وسلوالو سره د اړیکو د پرې کولو د امریکایي غوښتنې مزاحمت کوي او پاکستان با په راتلونکي کې هم یوازې هغه وسلوال په نخښه کوي کوم چې دغه هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د فارن افیرز مجلې په یو راپور کې راغلی دي چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو نه وروسته ایران د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د خپل جوهري تړون په اړه فکرمند دی. دا څه پټه پنا خبر نه ده چې ولسمشر ټرمپ د ایران سره جوهري لوزنامه احمقانه بللې ده او د انتخاباتي کمپاین پر وخت ژمنه کړې وه چې که واک ترلاسه کړي نو دغه لوزنامه به له منځه وړي او د دغه په ځای به د یوې بلې غوره لوزنامې په اړه د ایران سره مذاکرات کوي. د ولسمشر منتخب کېدو نه وروسته ټرمپ د دغه لوزنامې عملي کولو ته دوام ورکړي خو په دغه اړه یې اعلانیه ژمنه نه ده کړې. له دغې کبله د لوزنامې راتلونکي د بې یقینۍ سره مخ دی. مجلې په پای کې لیکلي دي چې اروپایي هیوادونه دغه لوزنامې ته ژمن دي خو باید دوی د دې د عملي کولو لپاره نور کار هم وکړي او ولسمشر ټرمپ او کانګرس دې ته په ژمن پاتې کېدو قانع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لوی تاسو غوږی درنو ودونکو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا پر یو شمیر وګړو او شرکتونو د بندیزونو لګولو نوې فرمان لاسلیک کړي. نوموړي تیر ماښام په نیویارک کې د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په لیدو کې خبرانو ته ویل دا فرمان یې هم تیر ورځ لاسلیک کړ چې پر پیونګ یانګ بندیزونه نور هم پراخوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی.
Today I'm announcing a new executive order I just signed that significantly
نن خپل هغه نوې فرمان اعلانوم چې دا شیبه می لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نخښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لارې وروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمویلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11مه نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو یو پراونکی عمل وباله او په کلکه یې وغانده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این له سولې زلارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې که څه هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هیواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تېرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هیواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی، او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلنۍ او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنګونکو، اسوسییټډ پریس اژانس د روهینجا مسلمانانو د زورونی او هغوی د کډوالۍ او په میامار کې د روان تاوتریخوالي پر موضوع د اسلامي هیوادونو غبرګونو ته کتنه کړې. اژانس وایي د ځینو اسلامي هیوادونو لکه سعودي عرب په جنوب ختیځه آسیا کې د کاروباري ګټو له کبله ریاض د روهینجا مسلمانانو وژنو او بې کوره کولو ته سخت غبرګون نه ښایي، خو ځینې اسلامي هیوادونو هغو کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. پامیر ساحل د لیکنې له مهمو برخو سره. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په تیرو لسیزو کې چې د میانمار روهینجا مسلمانان له ځورونې او وژنو تښتېدل، نو لسګونه زرو یې په سعودي عرب کې پناه واخیسته، خو دا ځل په هغه هیواد کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو په اړه د اسلامي هیوادونو غبرګون زیات قوي نه دی. شنونکي وایي د دې یو لامل دا دی چې ډیری اسلامي هیوادونه په جنوب ختیځ آسیا کې لوی کاروباري ګټې لري، او بل دا چې په شام، عراق، یمن او افغانستان کې د خرابو حالاتو له کبله په هغو سیمو کې هم د کډوالۍ بحران موجود دی. اژانس وایي په تیر یو کال کې د میانمار د روهینجایانو نیمه آبادی یعنی له 15 لکه زیات کسان ګاونډي بنگلادیش ته تللي، او په دوی کې زیاتره د اګست په میاشت کې ولاړل، ځکه چې هغه وخت د میانمار په راکین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې لړۍ پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر وايي پر روهینجایانو د برما د پوز او د بودایانو د ډلو حملې د توکم وژنې یو کتابي نمونه یا مثال دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په 1980 زیږیزه لسیزه کې د برما ګڼ کډوال سعودي عرب ته ولاړل. هغه وخت فیصل د سعودي پاچا و. روانونه ریاض د روهینجایانو د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر اعلان کړل. په وروستیو کې په میانمار کې د تیلو د نلیکې پروژې کار پیل کړ چې له عربي او د قفقاز له هیوادونو څخه د چین یونان ولایت ته تیل رسوي. دا نلیکه د برما له راکین ایالت پیلېږي او 270 کیلومتره اوږده ده. په 2011 زیږیز کال کې د سعودي عرب او چین د تیلو دوو شرکتونو کاروباري تړون لاسلیک کړ چې چین ته تیل ورسوي. شنون کې وایي خای همدا کاروباري لاملونه وي چې سعودي عرب د روهینجا پر مسالې زیات ښکارا او سپین نغږیږي. خو اژان زیاتوي اسلامي هیوادونو لکه آذربایجان، ترکیه، ایران او ځینو نورو یو له روهینجا کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي او ورته یې بنگلادیش ته استولې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
مشال لیتا تاسی وگی درنو اوردن کو د جمهوریت اوس لجمن سرسم وخت را رسیدلی دی. د اونیز خبرونه جمهوریت، د جمهوریت په لنډه خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر او سنی حال او د جمهوری ارزښتونو د ودی لپاره د هنر پر اهمیت بحث کړی دی. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې د دې ونی جمهوریت خبرونه ته په ګډه سره وښو.
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو پر رویه کې جمهوری مزاج شته او کنه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په 13 یو لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او کڅنګه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوری اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر سده پاسه یو لسیزه کې په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې ناامنی خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ. له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او که نه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده.
موږ د سوشل میډیا وګورو، د فیسبوک او داسې ځینو وګورو که نه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې هسې بیس مباحثې ته تیار نه دي دریځ وړاندې کړي. که تا یو خبره ولیکه ده نو ولټه تانه په هغې جواب چې کنه په کانزلو کې په بدو ردو کې په دې کې به تاله درکوي. لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې به خبره وکړه نو بل سړي به هغې په دلیل او په منطق باندې جواب کوو، ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول کلي به شریکه وه. د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو په کې زده کړه کولی شوه. خو چې هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړ لکه خلکو چې کنه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه. د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې موږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکوم د نن دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه او په هغې کې باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرسکو دنیا وړاندې لاړه، موږ هسې چلو کړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سو هغه میلې هم زمونږ لاسه لاړې. او داسې چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل، د ټولو خلکو نه وفرغه ودرل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي. پښتنو له احتجاج هغه ماده نه تېره. تاسو وګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سخت دریځتوب ډېر زیات راغلی. داسې نه دی، دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسي ده.
خو په تېره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده.
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو خو داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه تېرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتي رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړ کړي، پښتنو ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي جی، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانکي فنکار د افغانستان لپاره راته ښکلې سندرې ویلې. ما ویي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي، دوی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی. خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي. دوی فکري طور چې کوم دوی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلیبل اړخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی، په هغې کې چې کوم نه نو دماکي خبرې په هغې کېږي. بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی او موږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو، خو موږ په دې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي، او درېیم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خدغه د مارکیټ خبر ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پیښور کې یا پلوري، نو دا غوی د پښتو د موسیقۍ د خمایار سره هیڅ سروکار نشته. غی خپل کاروبار دا غی مقصد دی چې په دغه لار پیسې وګټي. نو یو خدای چې غریب د خ کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولای. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني، هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري، کنه چې یاره ښه شعر کمی ودی، بد شعر کمی ودی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل د مونږ د پښتنو کې هم که مونږ وګورو نو دغه تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري، په هغه کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي، نه د دې اوسنیو هغو چې دا کوم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده.
د ټولنیزو چارو په نظر یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به چې کوم نن هغه فاتینې نقل کوي، هغه بر جهانگیر خان نن نقل کوي، هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبای کې کیږي، هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنامه داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسرانی راځي، دلته کې ډانسونه کوي، او د نورو ژبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونن دا کار نشو کولی چې هغې منی کړو، خو مونږ چې دا کوم خلک شوګانې کوي، مونږ ورسره سو پیري په جرګه په مرکه تللي، خو ته مولې لاس کړلې، زه نه هم مولې نیولې ده چې خدای ته وګورې دا مراولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو، محدود یو، زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي، کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي. که د موسیقۍ کیفیت خراب شوی دی، نو آیا په تیره څه د پاسه یو لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او کنه داسې نه دي شوی؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لام ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطح نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقه سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګورې، همیشه مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دې ته بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول پښتو شاعري، بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلې دي، او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی قربانی بیا هغه شی چې کمدنو اجد جهد چې کمدنو هغه صرف د سندرو در حده پورې، در لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکاره کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نه والی در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نفس لپاره حکومت کړې وه. دې حکومت چې کومه داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه، او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خپلو خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، نیم کې لیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې د پښتون د پښتو په ګټه کې کوم څه چې کوم نه هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیري فکر وکړي، او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمہواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د غسیمې ته خپل ستونزو ته وګورو، نو بیا د موسیقۍ یو لار مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه ور یاد کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې مونږ یاد کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنا به د هغه چا لپاره چې هغې ژوند هوسایي ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې له بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کیدی شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغه ته خدمت وکړو او ټولنې ته خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا کوم نصاب دی تعلیمي، باندې ته خو نه پښتو شته نه پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپل خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي رور هغه دغه نه مایوسه کېږي، هغوی ته بله لار نه ښکاري چې زمونږ مشرانو واضحه او پرېکړې خبره نه کوي، او په کار داره چې هغوی واضحه او پرېکړې خبره وکړي، کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې خب جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي، او داسې کلام، داسې شعر انتخاب کړي چې هغوی په خپل په ډېر نه پوهېږي، بل یو پوها ملګری سره دی سلاو کی چیر ز دا یو غوړم چې وسندره نوی وایم، زول باید کم شعر انتخاب کړم، دا سه پوها خلکو سره دی مشورې کی سلا دی کی، او تر هغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، دا سه شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر او ته کټ ورس.
اوریدونکو، تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوری اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټ ولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمہواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت